په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له ګل ایاز او
سلیمشه رمړې د خبرونو سره ټکي د افغانستان حکومت وايي تر 200 زیات ورک کسانې موندلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې تری دوام لري او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر سره یو ځل بیا ولیدل. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت وايي په روان کال کې تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا خبره د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډه کې وکړه. د ویل د ورکو کسانو د موندلو لپاره سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ورته د 250 ورکو کسانو فهرست ورکړی وو. د زیات کړه
200 پلس آگے جو ان کی لسٹ کے مطابق نام ہے
اس مرد حساب مطابق تروس پر د 200 سے خزیات لادرک کسان برتر راستانه سوی دی. خوایس پار بلوچ میسنگ پرسن دغش میرا یوازی یوسل دریشی
خود ورکو بلوچستان د بندرو لپاره کارکونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ وای حکومت ته یې د 300 نه زیاتو د ورکو کسانو فهرست ورکړی وو. د جنوبی وزیرستان له واڼه سره نږدې په شکی سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې د یو کس وژل شوی او 15 نور کسان ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو احمد وزیر نن مشال اړوته ویل چې د وزیرو دوو قبیلو خواجه خیلو او سپیرکی ترمنځ د ځمکې لانجه وه او په دې لړ کې جرګه ناکامه شوه. د دې وروسته دواړو قبیلو مورچې سنبال کړې او د ډزو تبادله کې شپږ کسان ژوبل شول چې وروسته یو پکې سا ورکړه.
بجل خل کوم تا مشرون تا وسپر کی کوم چې کی مشرون دی راته په 4 لکه په انتظامیا تا او فوج دا د 14 مسله چې می بیره ترام دا سره او کو یو بل نامازی نقصان وشي کړه. دلی کا سون چې ګندی لکه وس ها په مرچ کې موجوده نوستي.
خدا جنوبی وزیرستان مرستیال کمشتن دل لواز خان او وای دا وانا شکای دو کویلو تر میز د ځمکې شخړې حل لپاره انتظامی چارواکي او فوج مشران ورغلي دي. دزمندې شوی او هله لري ژر به دا مسله حل شي. دا عوامي نیشنل پارټي غړو د پیښور ضلع د ګوند مشر سرتاج خان د وژنې غندنه کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې خلکو ته امنیت برابر کړي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې په ډزو وژل شوی وو او بیګاه ماخوستن یې په خون آباد کې جنازه وشوه. په جنازه کې شامل د ګوند مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې حکومت د امنیت په اړه بے بنیادی اداوی نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرتاج خان د وژونکو معلومولو لپاره یو پلټونکي ډله هم جوړه کړې ده. د میسود قبیله مشرانو او ملکانو د حکومت د هغه امر غندنه کړې چې د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر او د هغه عمله به له ټانک څخه واڼه ته وړل کیږي. نن ملک صلاح الدین اډوکیټ په دې اړه مشال اړوي ته ویل چې د ډیپټی کمشنر دفتر د انتقالولو په اړه له حکومتي چارواکو سره جرګې کړې دي او ورته ویلي دي چې یا دفتر د میسودو د سیمې نه علاوه په بل ځای کې نه مني. نوموړي زیاته کړه میسود قبیله په وزیرستان کې اکثریت لري او په دې خاطر د ډیپټی کمشنر دفتر یوازې په خپل سیمه کې غواړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل د میسود قبیله د غوښتنې په لوړپورو چارواکو سره شریکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږدولو او په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل د تیرو حکومتونو لخوا په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د پیسو لیږدولو له وجې موجوده حکومت ته د 9.5 ارب ډالرو اقتصادي بحران پاتې شوی دی. وزیر اعظم تکړه د اقتصادي بحران له وجې په هیواد کې د ډالر نرخ زیاتېږي او په برامدادو کې کموالی راغلی دی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه د موجوده حکومت اقتصادی پالیسیو تنقیدونه کوي او وای چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د ناسمه پالیسیو له وجې ګرانی زیاته شوې ده. دوی وای حکومت په تیرو حکومتونو ذمہواری اچولو سره خپل ناکامۍ پټوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو پیل شوی دی او نن یې دویمه ورځ ده. د طالبانو استازو ویان د سویل شاهین نن ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي میخلي زاد سره د خبرو وم پړاو مهم دی. سہیل شاهین اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي دواړه خواوې مثبتې پایلو ته هیله مند دي او کوشش کوي چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې پای ته په رسولو هوکړه وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. په خبرو اترو کې به زیات تمرکز له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ټاکلو په اړه وي او له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي چې د هیواد خاوره به ترهګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا خاورې ته داخل شوی او هلته په غیر فوجي سیمه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره لیدلی. دواړو مشرانو د شمالي او جنوبي کوریا پر پوله له یو بل سره لاسونه میلاو کړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره سو قدمونه واخیستل. ترامپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې شمالي کوریا په خاوره قدمی خي. ولسمشر ترامپ په دې مقابل دا د نړۍ لپاره خورز او زما لپاره د ویاړ خبره ده چې دلته یم. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې دا اوس په اروپا منحصره ده چې له امریکایي بندیزونو یې خوندي وساتي او تهران د 2015 کال د اټمي تړون د پابندۍ سرغړونې ته پرېنږدي. د ایران ټلویزیون پرون ویل آیا پاریس، برلن او لندن به یو وار بیا دا موقع د لاسه ورکړي او امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اثر لاندې به راشي او یا د اټمي تړون په اړه کړې ژمنې به پوره کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال له اټمي تړون څخه وتلی و او په تهران یې بندیزونه لګولی وو. د امریکا ائتلافي هیوادونو فرانس، برتانیا او جرمني د دې باوجود چې واشنگټن یې په اټمي تړون کې پاتې کېدو ته قانع نه کړو خپل یې ورته ژمنتیا ښودلی. روس او چین هم ویلي چې د اټمي تړون احترام به کوي. او اخري خبر د کرکټ درکوم. د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د انګلند او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند ټاس ګټلې ده او بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په اتم اوور کې د اته دیش رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ. پرون په لیډز میدان کې پاکستان افغانستان ته په 3 وکټو ماتې وکړه. پاکستان به خپل اخري لوبه د جولای په 15 د بنگلاديش خلاف کوي. دا د مشالو ډی خبرونه اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان د کورونا او چار وزیر وای دروان کال له جنوري نیولې تر د جون میاشتې پورې موده کې د صوبې 200 ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوې دي. په صوبې کې د ورک کسانو د منډلو لپاره جوړ تنظیم دا اېدا ناسمه بولی. او امین اشتل ګوند پرون په پیښور خار کې د دې ګوند یو تنظیمي مشر سرتاج خان هدفي وژنه په کلکه غندلې.
دشتګر ټارګټ کړي په پیښور کې کولو ګرځي چې کله خوخې سړی اغوا کی، چې کله خوخې سړی شهید کی.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د احمد زای وزیرو د دوو قبیلو ترمنځ نښته کې شپږ کسان ژوبل شوي چې یو ورڅخه وروسته مړ شوی دی. یو عینی شاهد د نښتې حال وایي.
فوج نفری موجوده وا چې دینه دغه معامله خارو پښوا کومینه روغلل یګې د ډازو بنده کړه وسه پورا خلکو مرچ کې دی.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د پیښور په هنتون د ژورنالیزم په ونځي د پخوانی مشر شاه جهان سید د ژوند او کار په اړه د خبرې وري.
دونه سوا څلور ویایم چې د جرمني ته لاړم. داخله راته هم ژورنالیزم کمیونیکیشن سټډیز کې ملاو شو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته رازو. د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر ضیاء الله لانګو ویلي د روان کال لومړی جنوري میاشتې بیا تر دې دمه له 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د بلوچستان د ورکو کسانو د منډلو لپاره غږ پورته کوونکې تنظیم بیا د صوبایي وزیر د خبره نه مني. وایي چې حکومت ته د 315 ورک کسانو لیست ورکړی دی چې تر اوسه پکې یوازې 103 کسان له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شوي دي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء لانګو ادعا کړې ده چې د روان کال د جنوري د میاشتې څخه بیا تر اوسه پورې 200 کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شوي دي چې په تیرو وختو کې لادرک شوي وو. نوموړي د خبره د مشالې ډو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي د لادرک کسانو شمیر په زرګونو کې د شودل کېدو ادارت کړې او ویلي دي چې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن له لورې ودوی ته یوازې د 250 کسانو لیست ورکول شوی دی.
200 پلس
پلس آگے جو ان کی لسٹ کے مطابق نام ہے.
اس مرد حساب مطابق تروس پوری ددو سو سخزیات لادرک کسان برت راستانہ سوی دی خواہش پار بلوچ مسنگ پرسن دغش میرا یوازی یوسل دریشی د بلوچستان د کورنی چارو وزیر په وینا چې د لادرک کسانو مندل د دوی د حکومت په لومړنی هدف کې شامل دي. په دې ترڅ کې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادیې له لوري ویل شوي دي چې دوی صوبایي حکومت ته د 315 لادرک کسانو نومونه ورکړي دي او په هغه کې تر اوسه پورې 103 کسان بیرته راستانه شوي دي. د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د مشر نصر الله بلوچ په وینا چې د لادرک کسانو د راخوش کولو په خاطر دوی د 13 کلو راهیسې پر احتجاج نه د لادرک بلوسانو د خپلوان د اتحادیې مشر نصر الله بلوس وایي چې حکومت دوی د 315 کسانو لسټ ورکړی وو چې دغه کسان راستانه سي نو دوی به د 100 کسانو یو بل لسټ و حکومت ته وسپاري ځکه چې د دغه لادرک کسانو ټول معلومات دوی راغونډ کړي دي. په دې وروستیو کې د بجټ د منظوري لپاره د مرکزي حکومت او په حکامي اسمبلي کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډل ترمنځ چې پر کومو شپږو نقطو باندې اتفاق شوی دی پاره کې یو نقطه د لادرک بلوسانو راستنېدل هم شامل دي چې د بلوچستان نېشنل ګوند لوی غوښتنه ده. بلې خوا ته د لادرک کسانو د مندلو په اړه عدالتي کمیشن هم خپل کار روان ساتلی دی. په دې ترڅ کې نن سبا د کمیشن د مشر جسټیس فضل الرحمان په مشتابه کې د لادرک کسانو د کیسو اورېدنه په کوټه کې پیل شوې ده چې به د جولای د میاشتې تر 3 نیټې پورې روانه وي. تېر ورځ په کوټه کې د 45 کسانو د کیسو یا قضیو اورېدنه وسوه. په هغه کې دوه کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شول چې د کوټې او مستونګ سره تړاو لري. د کمیشن په وینا چې تر اوسه د 4 کیسونو اورېدنه کړې ده په هغو کې 4 کسان بیرته راغلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 په دغه سپو خپرېږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15255 کیلو هرتز.
پرون په پیښور کې په یو هدفي برید کې د عوامي نېشنل ګوند د پیښور ښاري سیمې د مشر سرتاج خان تر وژنې وروسته د ګوند تحریک انصاف پر حکومت سختې نیوکې کړې دي. دوی وایي حکومت د وسلوالو فعالیتونو په مخنیوي کې ناکامه شوی او د روانو هدفي وژنو د کنټرول لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په یو بیان کې د پیښې د پلټنو حکم کړی دی خو عوامي نېشنل ګوند وایي تر هغې چې حکومت د امنیت لپاره سنجیده ګامونه وانخلي یوازې د پلټنو له حکمونو څه نه جوړیږي. غلام غوث رپورټ راکوي.
پرون په ګلبهار پیښور کې د نامعلومه کسانو لخوا د هدفي وژنې په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د پیښور د ښاري سیمې د مشر سرتاج خان جنازه بیګا د شپې 10 د پیښور اخونآباد په جنازګاه کې ادا کړې شوه. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا ابتخار حسین دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله او نوموړي د ښار په امنیتي ادارو او حکومت نیوکې وکړې.
دا بېمانان چې په پاکستان کې امن دي نن د پیښور په منځ کې پسیدي کې زما صدر چې کم دی نو شهید کېږي. زمونږ چې د APS د پس نه خپل چې کم دی له عمل جوړ شوی په هغې عمل نه دی شوی. دهشتګرد ټارګټ کړی په پیښور کې کولو ګرځي چې کله یې خوښۍ سړی اغوا کړي چې کله یې خوښۍ سړی شهید کړي. مونږ د دې پالیسۍ مزمت کوو.
د سرتاج خان جنازې ته د پیښور نه علاوه د نورو سیمو د عوامي نېشنل ګوند مشران هم راغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو مشر نېسر مومند د جنازې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سرتاج ډېر ځوان لکو ډېر تکړه لکو ځکه دا ویم چې زمون پیښور نن د ځوانانو په کل کې ځوان کل یتیم شو نو دا به غلطه نه وي او دا لومبۍ پیښه نه ده. خو دغه مرکزی حکومت او د صوبای حکومت دا د دې ذمہوار دی. یو طرف ته مونږ ته وایي چې امن راغی علاقې صفاش وي بل طرف ته زمونږ دغه شان قتلونه او شهادتونه کیږي.
بلې خواته د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خپور شوي بیان کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم دغه پیخي غندنه کړې ده او نوموړي امنیتي ادارو ته امر ورکړی دی چې د پیخي تر شا لاس لرونکي کسان دې زر تر زره ونیسي او هغوی ته دې سزا ورکړي. د پېښور پولیسو د ایس ایس پی اپریشن په مشرۍ د دې پیخي د پلټنو لپاره یو پلټونکي ډله هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د احمدزی وزیرو د دوه قبیلو په نښته کې شپږ کسان ژوبل شوي وو چې وروسته یو ټپي کس په هسپتال کې مړ شو. نښته د ځمکې پر سر د یوې تنازعې له وجې شوې وه. د سیمې یو حکومتي چارواکي وایي د پیښې ځای ته ورغلي او د فریقینو ترمنځ یې ډزبندي کړې ده. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
دا هفته په 13 ورځ د سولي وزیرستان ستر پنډغولي واڼنا د 26 کیلومتره په فاصلې د شکی په سیمه کښې د احمدزی وزیر دوو شاخونو سرکی او خجلخیل په منځ کښې تودا جګړه وشوه چې په نتیجه کښې یې شپږ کسان لږ کې زیات پرارژلي شول چې په کوم کښې د سید غلام په نوم پېژندلي یو پرارژلي د وروستي په هسپتال کښې مړ شو. د دغې جګړې وجه صدا او د جګړې په سترګو لیدلی حال د شکی یو اوسېدونکی ملک خالد خجلخیل په دا رنګ بیانوي.
ملا جوړا شوه په کونی راغدي باندې د سپرکی د خجلخیل د مځکې په تنازع باندې. په دا کې فایرنګ وشو، شپږ کسان کې زخمیان شول چې په دا کې درې کسان د فوج د فایر نه او درې د خپل منځ د فایر نه. خو انتظامیه ته خلک یې د پاري نه راسول که چې ټول دغه معامله حل کوي او په دا کې مداخلت وکړي. دوی مداخلت کنه فوج ګاډي او نفری په موقع موجوده وه چې دوی نه دغه معامله خروپه شوه. او دغه معامله اسسټنټ کمیشنر چې کوم د یو طرف ته د ابودۍ اجازات ورو غټه مسله د یغې نه جوړه شوه. پیرا د شپې کومینه روغلل یغې د ډازو بنده کړه وسه پوره خلک په میرچه کې دی خو ډازو بند و.
د شکی یو بل اوسېدونکی احمد وزیر غوښتنه وکړه چې چارواکي د بیړه وکړي، کشاله د سمه او د فریقین مورچې داخلي کړای شي، دا ځکه چې نور غټ ځاني مالي زیان ونه شي.
خجلخیل کوم ته مشرون ته وسپېر کی کوم چې کې مشرون دي رات په چار دو لکه په انتظامیه ته او فوج ده دا په چار دو چې دا مسله کښې مې بیره تېر همدا سره وکړو یو بل نه مزید نقصان نه وشي. کرېدلي کسان چې کین دي لکه ویس ها په مرچي کښې موجوده نوستي.
د دغې جګړې په باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز خان وزیر د مشال ریډیو سره په دا رنګ وږغېده.
وانه کښې شکي کښې چې کېمه د خجلخیل او د برکي کوم په میانځ کښې کېمه جګړه وشوه دا بنیادي د مځکې یوه معامله ده. د دوی سره کوم په میانځ کښې په هغه باندې د په خپله کښې مرچي ته چک شول ډزې وکړې چې په هغه کښې یو کس مړ شوی دی. نو اوس په دې ټایم کښې چې دی ډپټي کمیشنر نعمان افضل صاحب چې دی هغه په خپله هغه رسېدلی دی وانه ته هغه په خپله لګیا دی د مشرونو یې هر لګلي وي د آرمي والا د نیوي والا او اے سي وانه چې دی دا هم په کښې په خپله موجود وو. نو ډزبندي یې کړی دو چې د خلک د مرچي نرکی شي. امید دا دی چې انشاءالله سبوره سودا مسله سړه شي.
اډیشنل ډپټي کمیشنر دا راوښول چې په پرارژلي کسان کښې د امنیتي فورسز یو سرتېری هم شامل دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خراب اقتصاد وجه منی لانډرینګ یا د تورو پیسو وینځل بدلی دی. هغه ادا کړی چې ځینو سیاستوالو له هیواد بهر ته په غیر قانوني ډول پیسې لیږلي چې له وجې اوس پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی. خو اپوزیشن ګوندونه د هغه دا دریځ ناسم بولي او د دوی د خاموش کول لپاره د یو سازش په توګه یادوي. اپوزیشن ګوندونه زیاتوي د تحریک انصاف حکومت دی د خپل ناکامیو پړه پر تیر حکومت نه چوي بلکې د خلکو د ژوند اسانولو لپاره دی ګامونه واخلي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د باجوړ ضلع په مرکز ښار کې د عدالتونو د کاروایۍ په پیلېدو سیاستوال، قانون پوهان، عام ولس او د سیمې مشران خوښي ښکاره کوي. د جمعې پر ورځ چې د جون 28مه نیټه وه، د ضلع او سیشن جج نصرالله خان ګنډاپور او د نورو قضایي افسرانو په موجودګۍ کې د مقدمو اورېدنه پیل شوه. راپورونه وایي په لومړۍ ورځ د لسو زړو او نوو مقدمو اورېدنه وشوه. قانون پوه اعجاز مومن وایي پر دغو عدالتونو په زیات شمېر کې خلک ورمات دي.
خو خلک چې کوم دی دا ډېر تیزی سره عدالتونو ته روان دي، ډېر خوشحاله دي، ځکه چې هغوی خو به یو د تحصیلدار دفتر ته نشو تللی. دلته سینیئر سیول جج او سیشن جج غوندې یو اعلی جج ناست دي او یو عام وګړی ورشي، هغه ورسره کښېني، هغه ورته خپلې خبرې ووایي، هغه واوري، هغه بل دارې چې فیصله ډېره زر راځي. لکه زیاتې شوی دی یو کس په جیل کې دی، فورن اډر کوي، په سبا باندې سړی خوشې کوي.
د پاکستان پارلمان د 2013 کال په مئی میاشت کې د فاټا د آئینی اصلاحاتو منظوري ورکړه چې مخې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون ختم او پر ځای د پاکستان د نورو سیمو په سیر عدالتي واک غزول شو. که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د قبایلي ضلعو لپاره عدالتونه غزول شوي وو، خو دا عدالتونه په ښاري سیمو کې وو. د مومندو لپاره په شبقدر او د باجوړ لپاره په تیمرګره کې عدالتونه جوړ شوي وو. همدا صورتحال په نورو قبایلي ضلعو کې هم وو، خو باجوړ لومړنی قبایلي ضلع شوه چې په مرکز ښار کې عدالتونو پر کار پیل وکړ. د باجوړ یو ځایي ملک دفتر خان وایي دوی باجوړ ته د عدالتونو په ورتګ خوشاله دي.
باجوړ ته د عدالتونو تر اتک باندې منګو ته هر کله و دی یک به ان شاء الله تعالی زموږ امید دی چې انصاف ته سړی به کیږي او هغه حالات ونه کوم چې مخکې وو. سو موږ غواړو چې ان شاء الله تعالی د عدالتونو په وجه باندې به موږ ته انصاف پیدا شي او په خپل دلیل برات ملي شي، په خپل درشل برات ملي شي.
سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د قبایلو د ژوند د خکېدو طرف ته ګام اخیستل شوی دی. د باجوړ سیمې سره تړاو لرونکي سیاستوال اخونزاده چټان چې د پیپلز ګوند یو مشر او د پاکستان د قومي سملای په خوانی غړی دی وایي د دې ورځې د لیدو لپاره کلونه کلونه سیاسي مبارزه شوی ده.
د دې منګه بالکل خیر مقدم کو او د دې لپاره منګه 50 کال جدوجهد کړی دی چې منګه د وکیل د اپیل او د دلیل حق راکړي شي. ان شاء الله تعالی منګه امید لرو چې د دې سره کم الته ظلم او کم زیاته او هغه به د دې سره ختم شي. په جرایمو کې به کم راشي، ځکه چې مخکې کوم مجرمانو هغه به جرم کاوه، به پیسې ورکولې، ځکه چې نیول بوند پولیټیکل ایجنټ په لاس کې او پرېښودل بوند پولیټیکل ایجنټ په لاس کې. اوس په خلکو باندې ډېره زیاته رڼایي راشي.
قانون پوه شهاب الدین خټک وایي د پخوانیو قبایلي سیمو چې د په وینا نیمه خپلواکې وي د خیبر پښتونخوا پر صوبا په ګډولو مرکز ډېرې زیاتې سیاسي ګټې ترلاسه کړې دي. نو اوس په کار ده چې په دغو سیمو کې د عدالتونو د انفراستراکچر یا بنسټونو د جوړونې لپاره لاس په کار شي.
په کار ده چې په دغه ضلعو کې دننه زر تر زره په هنګامي بنیادونو باندې عدالتونه جوړ شي، د ججانو د رهایش بندوبست وشي او د هغوی د ملازمینو د ژوند، د روزګار، د هغوی د رهایش دغه ټول انفراستراکچر په کار ده چې په هنګامي بنیادونو باندې جوړ کړلی شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د روان کال د فبروري په 9مه په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه. هغه مهال د وزیر اعلی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی په قبایلي ضلعو کې بعد د وو ضلع او وو سیشن قاضیانو، سوارلس ایډیشنل او سیشن قاضیانو په ګډون د 900 نه په زیاتو څوکیو به کسان پر کار ګمارل کیږي.
اوریدونکو دغه تیروتنې لپاره بخښنه غواړو. تاسو ته مې سریزه یو ویل او تاسو رپورټ بل واورېدو. دا د نجیب عامر رپورټ و چې په باجوړ کې د عدالتونو د کار د پیل په اړه او هم په دغه موضوع د سیمې د سیاستوالو مشرانو څرګندونې تاسو واورېدې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس هم د سراج ظهیر دغه رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خراب اقتصاد وجه منی لانډرنګ یا د تورو پیسو منزل بدلی دی، خو اپوزیشن ګوندونه بیا دغه خبره نه مني او د تحریک انصاف حکومت غواړي چې د خپلو ناکامیو پړه پر تیر حکومت و نه چوي.
اسلام آباد کی د خالی پورس قومی اسمبلی تخپل وینا کی وزیر اعظم عمران خان ویل چې د دوی حکومت ته د تاریخ تر ټولو لوی یا نور لسنیم ارب ډالر اقتصادي خساره پاتې شوی او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډالر نرخ په بره روان دی او په برامداتو کې کمی هم راغلی چې لوی وجه یې منی لانډرنګ یا بهر ملکونو ته په ناقانونه توګه پیسې لیږل دي او د تیرو دوه حکومتونو مشرانو په خپل دومره منی لانډرنګ کړی چې د ملک اقتصاد یې د تباهۍ سره مخ کړی دی. د نوموړي په خبره حکومت فیصله کړ چې بهر ملکونو کې د پرتو ناقانونه پیسو پر ضد به ډیر زر کاروائی کوي.
دی
وایي زنم دا ویل غواړم چې دا منی لانډرنګ دی او د پاکستان تر ټولو لوی چې کوم لعنت دی هغه منی لانډرنګ دی چې د پاکستان نه پیسې غلا کوي او په دې وجه په دې هیواد کې نقد چې په نظر به راشي نو په دې وجه په غیر قانوني توګه بهر ملک ته ولیږي، ډبل تاوان کوي. اول په پیسو غلا کولو کې تاوان او بیا چې په هونډۍ بهر ملک ته لیگی نو د ڈالر کمی راځي. نو د دې لپاره تاسو به ګوري چې د منی لانډرنګ پر ضد به کرک ډاون کوو او د دې پر ضد به موږ پوره اقدامات کوو.
اس کے اوپر اب ہم پورے قدم اٹھا رہے ہیں.
پا پاکستان کی دے سیاسی چارو دا تجزیہ کاران وینا دا اکثر حکومت دا دعوے کوي خو بیا هغه شان گامون پور تا نکڑی کم چی ورلو پور تا کول پکار وی. پا پیخور کی خبریال او دا سیاسی چارو تجزیہ کار محمود جان بابر پا دیر علم مشال ریڈیو تا اوے
دا منی لانڈرنگ نمخ کی دا حکومت چھوڑے دو نمخ کی ہم دا یو پاناما یو کیسو سلور سو دشپک دیش کسان چکم دی اگوی بہر اکاونٹ سے اگوی بہر پیسی اخید بیا میاں نواز شریف تا پا اگر کی سزا ہم اوشنو پا اگر باندی بیروستو کی حکومت بیا ور پسې لانړ بیا د غرنګ تاسو وګوري ایم ان ایس ټی سکیم په پاکستان کې راو دی ویل چې تور پیسې چې چا سره د سپینه کوي بیا د 30 جون هغه تاریخ ور کړی دی خو اوس د دې خبرې نه داسې ښکاري چې د حکومت په پدې کې هم کامیاب نشي. د هغه غټه وجه ده چې د دې د اړه صدا سې پلان نه ښکاري اخر نه اورز چې دې بس کوي نو دې ټولو خبرو سره یې سمت جوړ نشو.
بل په لو اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د نننه او له پارلیمان بهر د حکومت په اقتصادي پالیسي ونیو کې کړي او ویلې دي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناقص اقتصادی پالیسیو په وجه گرانی سیوا شوی او د نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره د لوزنامې رستو د ډالر نرخ ورس پورس بره روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او افغان طالبانو ترمنځ پرون یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي. په دې مذاکراتو کې د افغان حکومت استازي نشته. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره وزیر مملکت ټاکلې دی. د قطر پرونیو خبرو تر پیلېدو مخکې مختلفو لورو هیله ښودلې چې طالبان ښایي د سولې یو تړون کولو ته غاړه کېږدي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نمونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. کته هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده. رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. د دواړو لورو ترمنځ د دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تیر په څیر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دوه لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې خو عملاً ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګیږي. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربن مسله مطرح ده. خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي.
له نوریاس نوري مو په قطر کې د امریکا د پلاوي او افغان طالبانو ترمنځ د پرونیو پیل شو خبرو وړه معلومات اوریدل. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له ګلایا زورو.
افغانستان حکومت وايي په روان کال کې تر 200 زیات اورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي. دا خبره د افغانستان د کورونو چارو وزیر زیاد الله لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډه کې وکړه. خو د اورک بلوچستان د مدیر لپاره کارکوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وايي حکومت ته یې د 250 زیاتو اورک کسانو پیرس ورکړی وو. د جنوبي افغانستان لواڼا سره نږدې په شکې سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې پس وژل شوی او 5 نور ژوبل دي. خو د جنوبي افغانستان برسر کمشنر دل نواز خان وايي د لواڼا شکې دوو قبیلو ترمنځ ازمکې شخړې حل لپاره انتظامی چارواکي او خود مشران ورغمي دزبندي شوي او هیله لري ژر دا مسله حل شي. د عوامل شپاټه غړو د پېښور ضلع د ګوند مشر سرتاج خان د وژنې غندنه کړې ده او د حکومت یې غوښتې خلکو ته امنیت برابر دي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې نامعلومو کسانو ته وژغورلی وو. د میسید قبیلې مشرانو او مالکانو د حکومت د هغه امر غندنه کړې چې د جنوبي افغانستان د پېټ کمشنر دفتر او د هغې عمله به له ټانګ څخه واڼه ته وړل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لېږدولو په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. نوموړي دا خبره په قانوني سندس په خپله وینا کې کړې. د قطر پلازمېنې دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوی غونډ پړاو پیل شوی دی او د نږدې بهمه ورځ ده. طالبانو استازو ویان سویل شاهین نن ویل چې د افغانستان د اصولو لپاره د امریکا د ځانګړي استازو نیک لزاز سره د خبرو غونډ پړاو ډېر مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا خاوې ته داخل شوی او هلته یې په خپل پوزیشن کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره لیدلی. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې اوس په اروپا منحصره ده چې له امریکایي بندیزونو یې خوندي وساتي او تهران د 2015 کال د اټمي تړون د پابندۍ سره غړونې ته تیاری نیسي. او اخري خبر د کرکټ د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې انګلند او هند ترمنځ په لوبه روانه ده. هند بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په دلس اورونو کې درې اویا رنګونه جوړ کړي دي او یو کھلاڑی هم آؤٹ نه دی.
اوریدونکو اوس به د مشال 19 پروگرام د مشال مرکه تاسو ته ورو ده. دیونه د خبرونه ګلیاز جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمنونکو د مشال رادیو مرکه ته تاسو غوږی. څنګه تاسو معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ د پښتنو مهمو شخصیتونو سره خبرې کوو. نو نن را سره د پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د زده کړو څانګې پخوانی مشر ډاکټر پروفیسر شاهجان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی او غږ مونږ ملمه دی. پروفیسر صاحب، شاهجان صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
بس حاضر ما در ناستم، ډېره مهرباني. ژوندی اوسئ
شاهجان صاحب. پښتنې ډېرې زیاتې دي، زمونږ درانه اوریدونکي به هم غواړي چې هغوی ستاسو د شخصیت نه معرفي شي. لومړی راته ووایي چې تاسو د کوم ځای کې زیږېدلي وئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای کې کړې وي؟
زه نوم کودار، تاسو ته معلوم دی چې شاهجان مو نوم دی او ورسره ډېر دغه دي. لکه زه په خپل نوخار وس ډیسټریکټ شو یعنی یو کلی دی زیارت کاکا صاحب چې کاکا صاحب ورته وایي. هلته کې ځای کې دلی ما په 1951 کې او په خټه کاکا خیل یم. نو هغه لومړنی دغه چې دی هغه سړی چې سترګې وغړی او سموده پس په خبت پوهېږي. نو رومبینه دغه ښوونځي ته چې تلم سکول نو هغه هماغه د سټارټ والا سکول و. کاکا صاحب کې او کاکا صاحب کې مختلف څنګه چې هر کلي کې مختلف مالتونه وي. نو زمونږ مالت سپینکاڼی دی. نو زه رومبې هماغه د سټارټ والا سپینکاڼی سکول ته تلی ما چونکې والد بابا مو عبدالقدیر شاه نوم دی نوم وو نوم خو دی خو ای وفات شوی دی نو هغه کاروباری دغه و او دغه شانتی رونه مم ټول په بهر وو نو بیا هغې نه پس چې به مچرته بابا یا مشر رونه وو زه به مانله ځای ته ای سره تلمه نو رومبی د سکولونو دغه چې زما شروع شوی دی هغه ایبټ آباد نه شروع شوی دی لکه دا د نرسری چې ورته وایي لومړی دغه چې کم دي که نه هغې نه پس دا کلاس وان دویم پورې هلته هغې نه پس بیا یو کال دوه نوقار ته هغې نه پس بیا کراچۍ ته بیا زیات وخت مو په پنډۍ کې سرسید پبلک سکول کې او دا نولس سوه نهه شپېتم کې بیا زه لاړم اسلامیک کالج ته نو هغې نه پس کالج مو څلور کاله هلته تیر کړل بیا یونیورسټۍ کې داخل شوم او بیا دا تقریبا داسې یو وخت و چې په دې د ملک کې هغه نولس سوه اویایم دغه دي انتخابات کېږي او څه ډېر زیات دغه سیاسي پوهه راځي او سیاسي ژوند شروع کېږي نو هغه لنډ درته هغه خپل د رومبی هغه سړی وایي چې اکیډمک کیریئر که
نه
تعلیمي دغه باندې رڼا واچوم نو هغه تر کالج پورې اسلامیک کالج وو بیا یونیورسټي وه او دغه درته دغه ساتمه روانه ساتمه خپله خبره نو بیا دونه سوه څلور اویایم کې زه جرمني ته لاړم او هلته کې زما برې خوا ملګري وو زما پېژندلي وو په فرانکفورت ښار کې وو نو هغې سره ملګری شوم هغې ټول په یونیورسټو کې وو نو هلته کې ما لومبی لانګویج وکړو بیا راته برلن دا فری یونیورسټي ده هغې کې داخله ملاو شوه نو ما هغه ځای کې مو لانګویج وکړو جرمن او ما هغې ځای کې ما د خپل ژورنالیزم دغه شروع وکړو یعنی داخله راته هم ژورنالیزم کمیونیکیشن سټډیز کې ملاو شوه نو سموده مو هلته سبق وی بیا زما خوشبختي دا وه چې په کولون کې یو ریډیو سټیشن و چې کوم نه به په پښتو کې پروګرامونه کېدل د افغانستان او د پښتونخوا د اوسنۍ سیمځای افغانستان او پاکستان دپاره نو هلته مو هم څه دغه ملګري وایي راته وویل لکه هغه وخت کې کبیر ستوری زما ډېر کلوز ملګری و انور زلقدی و قطوستان در صاحب و دا ټول زما عمر کې رانه زیات و خو تا هغه سټوډنټانو کوم چې افغانستان کې دوه دغه دي یو خوشحال بابا مکتب ورته وایي او یو رحمان بابا نو دې کې ټول پښتانو او د جرمني یو پروګرام شروع کړو چې د دې د فرست سیکنډ کلاس دا درې دغه وه چې چاونه یې په سکالرشپ ورکړم ما خوشقسمتي دا وه چې هم د دې سیمې ډېر زیات پښتانه سټوډنټانو هلته کې او په مختلف یونیورسټو کې نو زه چې لاړم نو بس ما سره یو څو کسان پکې پېژندو نو هغې سره هغه ملګرتیا کې ما ته برلن کې داخله مې لاړ شوه برلن کې په یا سبق روان و چې دې کې د وایس آف جرمني نه پښتو پروګرام به کېدو نو هلته هغه ملګري راته وویل چې یاره دلته یو کس په کار دی او ما ورته اپلای وکړه او بس خوشبختي مو دا وه چې زه سلیکټ شوم دا نولس سوه اووه اویایم دغه ده نو ما د برلن هغه دغه چې اوسم چې هلته او ما هغه کریډیټ اور چې ورته وایي همو راوړل بلې یونیورسټۍ ته رالمه چې دا ولون کې جرنالیزم نو هغه موده کې هغې سره خوا کې یو بل یونیورسټي وه تقریبا هغې ته بوخم خار وایي روور یونیورسټي وه نو هغې کې ما هغه شی کنټینیو لکه جاري وساتلو روان وساتلو هغه ځای نه مو بیا ایم اے وکړو او دې وخت ما واده م کړی او ماشوم دغه لکه کور والم را سره وو بیا نولس دا څلور اویا څلور اتیایم دی او بیا ما ته پی ایچ ڈی چې دا بل مونسټر یو خارو هغې نه پی ایچ ڈی وکړه او هغې نه پس دغه شان د هایر ایجوکیشن نورې ډیګریانې وکړې او نولس سوه اته اتیایم کې زما هغه اکیډمک کیریئر هلته پوره شو واپس راغله
نو تاسو
نو بیا مو جرنالیزم ډیپارټمنټ کې پېښور یونیورسټۍ کې بیا زه په دې دغه کې ډېر خوشبخته یم همیشه دلته کې جرنالیزم ډیپارټمنټ شروع شوی وو او راتلو سره ماته بلکې زه هلته وم چې ماته دی آفر وکړو
په جرمنی کې وای تاسو افارو کو چې منګه د جرنالیزم څنګه شروع کو
او د منځ کې راغله هم د دلته کې
ها
د منځ کې راغله هم په چټیانو نو دلته رانه دې تاسو کو په یو سټی تر راغله ما خبر شوم نو دې راته لیټر ما ته مال ته کې راوستل اپارټمنټ لیټر
ها
چې تراشه او ته کار شروع لکه هغه وخت به د حق ټیچر نو بس هغه بیا رو رو ژوند ډېرې خبرې دي نو ما په خوري نو سټی کې نو نو
ټایم
کې او چې د جرنالیزم ډپارټمنټ کار شروع
منګ چې کوم وخت کې منګ چې کوم وخت کې ماستر ډیګری کوله تاسو سره نو هغه وخت په 1999 يم کال او هغه وخت کې تاسو د ډپارټمنټ چیرمن وای
جی دی وخت خو بس چرالم نو اتا تیم کې د ډپارټمنټ سلام الله
سره سلام الله سره
منګ لګاو او جی هغه دا شروع کړو ورته نورمال ګریبو دا شروع کړو او په ځا غړومبي یو څو میاشتې شوه د اولمپي پیج کنا دا ورسره چې زمون چیرمن ته وال تاسو ته وو دي ټول غړومبي پیج دا نو زه ما هغه وخت راغله او ما چې کله دا شروع شوه نو به څنګه نه پس دا څه خبره چې دا لیکچر رالو بس به رو 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 سره د ژوند یو دغه خو دما الته کې همیشه دا دغه چې کله به وطن ته ځو کنا
او ما غی تر ازما شاجان صاحب دوه خبرې تاسو په دې خبرو کې ماته د غشوې چې کله تاسو په پاکستان کې زده کړې کولې نو اویای ملسی زبا او څنګه تاسو ویل چې یو سیاسي بدلون را روانو په هاوی را روانو شعور بیدارې دو په ولس کې بیا تاسو چې په کومه موده کې په جرمنی کې وای نو په جرمنی کې هم سړه جګړه په اوج مانی وا په اوج مانی وا الته هم نو دا دوه تاسو دا تاسو په خپل سترګو کتلې دي څنګه تاسو دا کله درنو ورودونکو ته بیان کوي چې تاسو په پاکستان کې او بیا په جرمنی کې څنګه دا تاسو مماثلت کوي د دې سره او څنګه تاسو هغه ټیم کتل دی
دا تاسو وګورئ کنه نو دا شپیتم کوم لسیزه چې دا غون ډیکیډ دا د ځوانانو د پاسون ډیکیډ کوم چې ټول دنیا کې یونیسټو کې ځوانان را پاسې دي او د هغه وخت د کولډ وار کوم دغه چو د هغه نه تنګ شي او د دې ژوند کې یو نوی بدلون غوښته لکه یو غون د دې نړۍ دغه چې د یونیسټو دا یو ریولوشن نو د هغه هغه چې د هغه پاکستان د هغه نه بچ نه دی پاتې شوی افغانستان کې وګورئ دا سنن ته بچ دی پاتانو دغه د افغانستان کې پولیټیکل اویرنس او یونیسټو کې دا ټول پاسونو په پاکستان کې د ایوب خان خلاف دغه شروع شو لکه سپاره باندې ډومبه دغه چې کیږي ایوب خان باندې ډومبه داس چې کیږي هغه په خور کانینګم پارک او سورته جنا پارک
دغه
څه وې ده لکه هغه پاسون د سټوانټانو چې ده نو د ری اون بیا غ نسل دغه ما او دې ته هیپی جنریشن وای دا هیپی دغه داو چې د دې غرب دی نو ستونه د ځوانان فرستریټډ شو د یو نوی ژوند وختو نو هغه کې به دا ټول راځو د دنیا د یورپین بوتي په خو
لکه داسې د درویش په شان بو درویشان په شان وو
جی نو درویشان به دې پرالو د تکبه د یو سکون غوښتو دا چې یو زینې غوښتل چې چرته خوشاله ژوند دي هغه کې به دې هغه ځان په ټرین په بسونو په خپل موټرو په دغه کې را روان شو دلته نو هغه په خور یو مرکز او شامل نفس په ډیر زیات په خور کې نو په خور ته بچ دې رالو نو هغه به د سټوډنټانو سره ډیر زیات تعلق انا راتلو به مونږ ته یو نستو دا هغه به مونږ سره استول کې شپې کولې هغه به په مونږ ډیر زیات اثر مونږ تر وای دا په شپې دي او دا د دنیا اوس خو انټرنیټ کې تاسو
هغه
واسطه دې مونږ په آرام ډیر خبره وا چې به راتلو مونږ سره به خبرې کولې نو په ما دې هغه ډیر زیات د فوچر دا وست وسنګ دی نه دا د وست ټول هغه یونیسټي وسنګ یا ماحول وسنګ نو هغه د ما په ژوند باندې زموږ د ټول نسل باندې ډېر دا الته د څلو هغه انسپیریشن چی کنه هر کیو د قدمو نو په پاکستان کې د سیاسي دغه کې د ډیکټیټرشپ د یو خان تیر شو ډېر زیات دغه تیر شو نو
وګدمو
دغه د دغه دغه چو لکه فسپلنټانو هغه ډیر زیات
اثر یو ډیر
هغه اثر و ډیر زیات اثر و نو کار خبر دین پس یا خان راجی بیا دلته یو سیاسی پاسون راجی دا نو سوا او یایم انتخابات راجی مون ټول دغه ایسو دا په قور یونیورسيټي لکه هر څه چې سټوډنټ موومېنټ او ډیر پیسفل چې هغه وخت سره اوس سره دغه کولی شم نو اس دغه نو لکه دلته کې همدغه شانتي سټوډنټانو سټوډنټ یونین یو آزاد ژوند او مونږ ټول دغه ایسو مونږ ټول دغه یو برخو کنه نو مطلب دا دی چې هغه هغه وخت تاسو دلته کې دغه یاد کو نو سیاسي شعور ډیر زیات او سیاسي موومېنټ چې دی
اوس څنګه ګوري شاهجان صاحب اوس لکه هغه سیاسي بصیرت څنګه تاسو ویلي چې د تاسو د دومره لکه متاثر شوي چې غوښتلم چې زه نور ایونیوز ډسکور کوم یا نور نوې لارې ولټومه نو اوسنی هغه کې تاسو څنګه ګوري چې هغه د سټوډنټانو کې هغه
اوس لکه دا بدبختی دا شوی دا چې دا د ضیاء الحق کم دور تیر شوی دی هغه کې دا ټول سونه ډیر زیات ریورس شوی دی یو نوی کلچر دلته راغلی هغه ټالرنس هغه زغم هغه د ورورولۍ یا سیاسي شعور یا ګډ ژوند هغه ټول سونه د خلکو کې نشته دی هیڅ معلومه نه ده دی تاړو پته نشته چې هغه سیاسي ژوند یو سټوډنټ په سیاسي ژوند څنګه تیری ځکه د دوی هغه شانتي هغه روزنه نه ده شوې دی هغه ګرومینګ دغه شانتي نه ده شوې په دې سکول نه واخلې کالج نه واخلې یونیورسيټي ته چې راشي کوم چې زمونږ شو ځکه زمونږ دغه کوم دغه شانتي لوی لوی جلسې کې دي د پېښور یونیورسيټي هر هاستل کې با د میوزیک دغه کې دو ګولډن نایټس په دې دا اوسنه فرستریشن سره سوچ نشي کولای په هر هاستل کې با سو میاشتې پاتې یو دغه کې دو فنکشن کې دو په دې ګراوندز کې با دې په دې خلک ناس چې با ستار والو یو بل ګټ کې با څوک ناس تو هر مینه وای والا زمونږ د ډیپارټمنټ جرنالیزم ډیپارټمنټ دا خان ایډیټوریم چې وو دې کې دا سینما هالو دې ته په ټول د فیملیز راتلې ماشومان خزي زنانه دې کې په فلمونه چلیدل لکه سو چوکا کنه په خور کې څه ډېر لسور لس سینما غانې وي یو یو هغه سوسایټي چې واغې کې ډېر زیات غم او ډیبیټ شو با بالکل ښکارا هر قسم خبرې چې وي هغه به هر چا بولي او مونږ به خپل ټیچرانو سره دا هډو د غنو لکه څنګه چې اوس مونږ ولاړو په مزه بډو خبره نشو کولای دا شی سړی سوچ نشي کولای هغه وخت چې کله کله رایات کوم چې مونږ خپل ټیچر سره کوم خبرې کولای او کم کم دغه هغه مزدي دغه به آی به پویولو مونږ په هر څه هغه کې به دومره دغه وو دا شی نو چې بلاسفامي وو دا او ونه دا او پدی پابند دي او پدی پاب هیڅ کوم بندیزونه نو هر سړی ته معلومه و چې زما لیمیټیشن څه دي
خا
سوسایټی ته معلومه و چې دا غی کور د مونږه دغه چې شوې کنه ګوجراوا جمعاتو چرګوا مرکوا دا ټول ادارې وي کوم چې بچي زموږ روزنه کېده اوس ګور کم دي چې سپاتې پکم اورس چې په یو جرګه کې یو خودکش حمله وشو او بم پکې دغه شو پکم اورس چې په یو یونیورسيټي کې په یو جماعت کې په یو دغه کې خودکش حمله وشو هر څاغه یره چې کوم په سوسایټي کې دا د دې چا سوچ نشو کولای دا که چې کوم نسل مزه یا وطني نسل ته ډېر بدبخت نسل وایم چې د غریبانو هیڅ نه لیدل د پاکستان هغه خوشحالي د پاکستان هغه خسته ژوند دې سوچ نشي کولای چې همدغه وطن څومره آزاد وطن او څومره خسته وطن او همدغه افغانستان چې زبر ډیر زیات لمه زه نو نه تاسو پک شپې تم کې ما شو مو چې روم به زړه باندې ستان ته تلو ما او دې غین پس رور هغه سیاسي شعور راغلو بچا خان حالت او هغه ته ډیر زیات به رسټ لمه زه دې هغه دې دغه ژوند نه ډیر زیات انسپایر ما او تر اوسه دې هغه دې ژوند تمارې پر یو مثال دی غره ځکه چې سړی د پښتنو هغه خپل لغه وګوري نو اوس سړی دا سوچ نشي کولای چې هغه پښتون چې ټول عمر ورته خلکو وایلډ پښتون ویل دی وایلډ ایست دا غي ورته ویل دی آغا آغا بچا خان خپل موومنٹ کې آغا خلق دومره دغه کې چانه خرچ شوی دی دغه د پارټي ممبر خدای خدمتکار نه چا اغسته دی نه چا کرپټ کړی دی اخیری وخت پورې هغه هماغه شانتې پاتې شوی و څنګه چې دغه شوی و او داسې تشدد خو سړی وایي چې ناممکنه دی خو هغه ممکنه کړی و دې مطلب دا چې د پښتنو رښتیا هماغه شانتې روزنه وشي نو دا څنګه چې وایي چې دا د بادر قوم دغه دا ګاندي ویلي چې دا د بادر قوم نښه ده چې عدم تشدد باندې ودرېږي نو هغه قوم د هغه کوم دغه چې وو هغه زما لپاره ډېر ستر زما د ژوند انسپیریشن وو او هغه د هغه به یو خبره کوله وي مونږ ته په کار دی چې په ژوند کې هر لږ ډېر پوه پښتون یو ادارې رومبنۍ خښته کېږي نو زه چې خپل ژوند ته ګورم که زه جرمني کې پاتې شوم یورپ کې پاتې شوی وای نو ما به هېڅ نه وکړي هېڅ زه چې خپل شاتني ژوند ته ګورم سبا خو یو څو ملکونه به مو ډېر کتلي وو بچي نشم ویلی ډېرو خلکو نه تللي دي نو زمانه به خامخا زمانه تلو دلته چې ته راغلی یم نو اوس هغه چا خبره چې د ژوند هغه مرحله کې یم چې کله کله سوچ کوم نو ډېر خوشبخته ځان ګڼم چې واپس راغلی یم او څومره چې کولی شو د هغې نه زیات مو کولی شو خو څومره چې وسو نو دغه دغه مختار مکرې دی او خدمت ور ډیر پکارو هغه شانت او نه دې کړې څومره چې پکارو بیا د خپل ژوند څنګه هغه نو پوره کړې
شاهجان صاحب لکه څنګه تاسو ویلې کنه دا خبره تاسو لګ بخنه غوړم کټ کوم تاسو خپل وطن ته رالې بیا د جرنالیزم پښتانه ژورنالیزم دا ژورنالیستان هم تاسو وروزل اوس په لوی لوی ادارو کې کار کوي څنګه تاسو څنګه محسوسوي چې د خپل سټوډنټان ګوري طالب علمان ګوري ستاسو د روزنې نوتی څنګه محسوسوي او څنګه ګوري دې
زه خو در تاریخ ته وایم چې زه خپل ډیر زیات خوشاله یم او ډیر زیات مطمئن یم چې څنګه هغه انسان یو خوب ویني چې راځي به یې د هغې نه زیات دی خپل هغه زغو ته رسېدلي دي او کله کله زه چې وخت راته رہی نو د مختلفو ادارو ته ځم او یو ورځ بلکې یو کس نه ډېر راته وایي چې سر دا خو مو ډېر زیات و په چرالو اوس هم چې تاسو دا فیل کولی نه شئ د ژوند یو مرحلې ته ورسئ پلار او استاد همیشه چې خپل بچی ویني چې په یو مقام ناست دی نو هغې هغه پښتو کې وایي چې سړی غټېږي خوشحالۍ نه پوي دا مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوي نو زه خو ډېر زیات مطمئن یم مونږ چې دا ریډیو سټېشن په یاد شي هغه مو چې دغه کولو جوړولو نو ټول به دا چلې ونی ریډیو سټېشن په څنګه جوړی دی مونږ خوشبختي دا وه چې دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټول انډین سب کانټیننټ دی یونیورسټي لومبنی ریډیو سټېشن دی دا کیمپس ریډیو چې دی نو ورغونډه سټوډیو وایو وړي کوم د هر چا په خاندل هر چا به دا کول نن زه ګورم چې که امریکا دا بی بی سی دا وایس آف امریکا جرمنی دا تاسو یې دا ټول ډېر زیاته خوشحالي راکوي او دا ډېر زیات سړي ته انرژي ورکوي او چې شاته ژوند ګورې چېره اوکې بس څه نه څه شوي نو سړی هغه دې دنیا نه ځي نو ډېر پر سکونه به ځي ځکه چې زما زه تاکې سهار دی کوم تاسو ته خو مشل څه ځله کړي څومکې دا خبرې نورو ته رسول غواړم چې کله زه سټوډنټ وم زما یو پروفیسر و هغه نه به ما عجیبه عجیبه پوښتنې کولې څنګوله به م نو یو ورځ داسې ریلکس ناست و لکه تازه چې اوس څنګه ناست یم نو کمرې ته ورغلم ټایم شته غوې راځه بیا سټوپیډ کوستن دی ما ورته ورته دا ژوند څه شی دی اما ته دې پورټه کې وګورې چې چې وکړې کمپیوټر واغ وخت ولا غټ غټ کمپیوټر کورس ای پی جی وا ما ته کړتې کې وترې دا کړتې کې وترې مې بهر وګورې چې وګورم ټرینو جهاز روانو موټر وی سړکونه او بلډینګونه واپس چې کې ناست نو ما ته دا هر څه چې دا انسانانو میلیونز او بلیونز انسانانو د شپې ته او یا زره کال راځي دا غي کنټریبیوشن دی او د ستا کنټریبیوشن په سوسایټي ته سي هم دا ژوند دی بس اسلام کې چې رسل مالک دې کتون دا حقوق له پات دی لکه د ستا کنټریبیوشن خدای تعالی انسانانو ته څه دی بس دا ژوند دی نو دې چې تړې ګورنو لګ ډېر مطمئن شي چې شکر به خدا سنا ته خو
سنا برخه مو چولې ده
نو دا خو روانه ده د پاسې مخکې بوزای ډپارټمنټ ته چول لاړ شم هغه ته کوم ځکه چې اکیډمیک لیډر زیات مخکې لاړو او پتا وی سره هم چې پاکستان ټول کې ټاپ ډپارټمنټونه کې او ډپارټمنټ ته او دا خوشحالي سړی ته ورکړي چې یاره دا یوازې کس هیڅ نه دی همیشه ټیم ورکی
ټیم
یوازې که ته وایې چې شاهجان دا څه کړي نو دا بالکل غلطه ده او دا یو کریمینل سټیټمنټ دی چې څوک ورکوي ځکه چې ما سره بغیر د ملګرو نه او بغیر د خو د غونه دنیا کې هیڅ انسان هیڅ نشي کولی نو زما همیشه په ژوند کې خوش قسمتي ده او بل زما یو ښه تقدار چې زم چې زما څه سټوډنټان چې وو ټول زما اوس استادان ځکه چې زه تر ډېر څه زده کوم او دا د ژوند دا مرحله چې ده دا ډېره خوږه مرحله ده څه سټوډنټان وي ا د ستا استادان شي نو دې نه چې سړی کوم خوند اغستې شي هغه هغه چا ته پته ده چې هغه دې مرحلې ته راورسي نو زه تاسو ټول زما سټوډنټان وایو زما استادان دي زه رنه ډېر څه زده کوم او دا حقیقت دی دا سټېټمنټ دا چې په دغه هوایي خبره نه ده دا د زړه د خلاص ته هم چې اوس هم لګیا یم او د ټول نه ډېر څه او ټول را ته دومره سره کوي چې زه مطمئن یم
په اخر کې شاهجان صاحب کوم ستاسو د پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي اخر کې
نو ما خو ته خپل پیغام خبرو کې دغه وایي چې د ژوند مقصد دا دی خدمت وکړي د خدای تعالی د انسانانو خدمت چې دی دا هر څه هر څه دی نو زه خو همیشه دا وایم او بیا به وایم او بیا به وایم ډیر خوشاله شوم تاسو یو موکرا کچې خپل کشرانو سره تمو پکې مشران دي تمو بچان دي هغه سره د تاسو د ریډیو د لارې خبرې اترې وکړه او زما غږ
بالکل جی استاد وسم رات په 1999 کال کې رات یاد دی چې څنګه وو وسم ما غرنګ دی او تاسو اکثر په کلاس تراله نو مونږه تاسو ته ویل چې هاو ار یو نو مونږه چې فاین نو تاسو مونږه تاسو ته ویل چې هاو ار یو سر تاسو ویل چې بیٹر دن یو
نو وسم بیا ما چې بالکل دنیا زمونگا
بالکل
شرطم چی پختنو خدمت او ډیر زیات خوشحاله چې تاسو ډیر زړه د اخلاص خدمت کوي
بالکل
او دغه روانه ساتي دغه جاری ساتي
ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه د مشال اډو ته د وخت ورکول ډیر زیاته مننه تاسو نه جی
زما د مشال ټول ملګرو ته ټول د وتا ډیر ډیر درنه ډیر ډیر مینا ډیر ډیر سلامونه
قدرمنو ودونکو هم دې سره د مشال رادیو مرکه رنګاړو په بل مرکه کې و د پښتون یو بل مهم شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم خپل کوربه ګلیا ته اجازه ورکړي د الله په امان
ہر قدم مس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا پھلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار مریو گل دس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت پل مالیار
مشالتا غوګونی سي او لاروانو چارو ځان خبر کړئ.